د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپور شي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي. له ترهګرۍ سره مبارزه او همدارز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. خغلی دوال د هم ویلي چې هواد له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. هغه په هند کې پر روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي د امول په نوم یو هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل په غاړه لري. هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپړي چارواکي دې غونډه کې ګډون کوي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې، په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیلو او اردن ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړی، خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوې غونډه کنسل کړه، او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو مشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډنی وګړو د پرونی وژون کې حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړی ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافه کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټیډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلورمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان بیا دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره وسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به د غزې د تړانګې په یو روغتون کې د برید په نتیجه کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه جزئیات درکړو. په هند کې د افغانانو یو ښوونځی بند شوی دی. په یو راپور کې به د ښوونځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
موږ باور درلوده او باور لرو لا هم، لکه اوسه پورې موږ درې میچ شوي دي، شپږ میچ پاتې دي. انشاءالله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د موږ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو.
یو شمیر فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرو او ریډیو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د غزې د ترانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشوه چې لټپیانو او هغو فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبریو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وایي په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرایلو اچولې خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي دي. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوی له چودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاري چې پر غولي مړي او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د ښوونځي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخولو مخنیوی دی. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو وویل چې د دې هیواد په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاند درولې ده. هغه زیاته کړه چې هیواد به د دې سرمشریزه قربتوب یوازې هغه محل وکړي چې ټول اړخونه پر دې موافقه وکړي چې هدف یې د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغوی ته د مرستو رسول دي. په پام کې و چې د اردن په پلازمینه عمان کې په پلان شوی سرمشریزه کې پاچا عبدالله د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس هم ویلي دي چې له ښاغلي بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړې ده. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي دي چې ښاغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حملې د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې لویه حمله وکړه. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته له ځان سره بیولې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځي د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوی دیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوانځي د خونکو د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي. په دې اړه د صفی الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د سید جمال الدین افغان خوانځی په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري لوګدې مدیر رئیس د بار میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینی خوانځی د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د خوانځي کرایه، د خونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام لمسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانزی معلم لا تربند شو. د خوانزی اجرایی مدیر عمری له یو افغان یوټوبر سره چې دغه خوانزی د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نکرده،
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې، موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجع یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نه میشي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 50 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماشونه
گرفتیم و امروز واقعا احساس درد دلم پیدا میشه. چرا من خودم تقریبا 6 میاشتی وش بچی موږ ماشونه ندی اخیستی. نن دی وی خزینه معلمی په توګه سخت در دیګم، ځکه ما دلته ډیر خدمت په دې خوندی کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطنی ترانې ویلي، موږ به ډیر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډیره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالیږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له کبله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادۍ راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د بې سرپرسته شویو ماشومانو ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 تنه ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیرو دوه اونیو کې نږدې 2 زلزلې شوې چې د شدت کچه یې د ریختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړې چې دوی له دې ماشومانو د یو شمېر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکانو ډېر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی یې پرې نه ښودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو تر هغو چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه، بیا یې له ځان سره یوړل. نه پوهېږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړي له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج او اوقافو رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یو خولۍ او یو دنه توپ د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته، البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډېر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو 6 ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمېرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 تنه مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډېر خلک اوس هم په ښار ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله د خپلو کورونو د باندې شپې او ورځې تېروي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلورم لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کانفرنس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پوره د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنی ترازو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تمل لرو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر څو د منګ ګټ پکې زیات.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپل کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچوونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 اتیا هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو وړتیاوې وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا وارې په روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو د اوکراین موضوع ته. د اوکراین ولسمشر له هغو کسانو مننه کړې چې د روسیې یو لوجستیکی مرکز او همدارس یو اډای په یو بریټ کې لمینځ وړي دي. ولادیمیر زیلنسکی ورسره له هغه په دې اړه څرګندونه وکړه چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوی زاپوریژیا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلنسکی د سه شمې پورز له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلنسکی دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارو کې دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سې شمې پر ورځ ویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې نه پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یو ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوس مهال د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې مې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2023 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریده سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي لسګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړي دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په دیرشو ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشرې سلما بن عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر دوه کاله کم عمره ماشومان موندلي چې میندې یې په زلزله کې مړې شوې دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونه توانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شودې ورکړي، او خپله د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن عیسا په حواله ویل شوي دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کراغلی دي چې اوس مال په افغانستان کې یتیم خانی نشته یا هم ډیری کم دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي دې زلزلې د افغانستان په بحران کې یو نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمن عیسا په حواله وایي له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناه ځای لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي، او اوسنی حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړې دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پاڼه چې د کرکټ اړوند مطالب خپروي، په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وه دا 2018 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې د ګډون وکړي او کنه، یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2018 کال اولمپیک سیالۍ څخه مخکې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت بررسي کوي. د لولو د 2018 کال په شلوریز اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د ښځینه کرکټ په ودې پورې وتړل شي. د اکتوبر په 18 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2018 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرک انفو لیکي کله چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له مشر توماس باغ څخه په هند کې په یو خبري کانفرنس کې د 2018 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې ویل سپورت ته د افغان میرمنو لاسرسی او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي. وړاندې لولو افغانستان یوازینی هیواد دی چې د کرکټ د نړیوالې کمیټې بشپړ غړیتوب لري، خو د ښځینه کرکټ ټیم نه لري. که څه هم په دې کمیټه کې د غړیتوب لپاره اساسي شرط د ښځینه کرکټ ټیم درلودل دي. په 2018 کال کې افغانستان د آی سی سی بشپړ غړیتوب په دې شرط ترلاسه کړی و چې د هیواد به د ښځو لپاره د کرکټ ټیم جوړولو ته لار هواروي. او په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ بورډ 15 کسیزه ښځینه ټیم جوړ کړ چې واک د طالبانو له رسیدو وروسته استرالیا ته انتقال شو. د طالبانو حکومت د ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په افغانستان کې له هم د ښځو او نجونو پر وړاندې سپورتي کلبونه تړلي پاتې دي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د ازادي راډیو د دې خبرونې وروستی راپور. د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنو غړو له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې پاکستان دې ته قانع کړي څو له دې هېواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د پاکستان له حکومت هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې، او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپیه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې له دغه سازمانونو غوښتي ده چې پاکستان دې قانع کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. دا د ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سهشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونو کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دی چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېر یې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دی دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم کې زودتر مشکل حل بشه
او موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لار لرو. په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو،
خود برسیم و در یک حالت سردرگمی باقی ماندیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پېښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منزی کاکړې را کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر نستا سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش میری وادوال په شهادت ورسېدل او ګانش میر نور ټپیان شول. ټول شهیدانو ته د الله زوجل نه جنت پیردوس واړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران لرنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هرڅ ژر شوي حجل مرستي وکړي.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکتران چې دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرض کارم وسره کوي. مثلا دی متخصص دی ډوکو دی مغزیاتو کارم کوي. د انسان دی هر مرض علاج یو ډاکتر کوي، نو دلته دواوی هم بې کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه بیا چاره څخه روپۍ اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرض علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پوه نه لري د ټولو مرضو تخشیش وکړي. نو دی باید چې سیدار مرض ځان ته ډاکتري بعضې